tırşını osmonlandi.
Nasmanlandi program tamo za Farida Sial harakalaiko. ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخېستنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکي په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال بل کړکېچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغېز وکړي. له دې سربېره نږدې درې میاشتې پوره شوې چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلې او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. دا چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوښتي دي، د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بیې څومره جګې شوي دي او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی، خلک بالاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو. قدرمن میلمانه را سره شته اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهاند هر یو از رخشافزی و همدارنګه سمی ستانک سیدی، تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. استاد تاسو ستړي مشئ، مننه چې بلنه مو منله چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. له تاسو به په پیل کې واورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې په سیمه کې راغلي دي، پر افغان سوداګرو لارې بندې دي او همدارنګه هلته په ایران کې لارینونه دي، هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي. دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران دی. ستاسې په باور دا چې د افغانستان مسایل نږدې څاري، څه وضعیت دی او دغه اندېښنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي او واقعي دي؟
سلامونه اونی که هیلی تاست محترم میرما و همدارنگا درونو اولیدیم کتا. واقعیت هم دقیقی چه شرایط ترنگل دی، اما افغانستان در مشکلات ترسنگ پر امکانات هم لیدی و تر دیدم و پوری لنی کمرغا در خصوصی سکتور در افغانستان دیزیر می صفحه مارکیت چالاندی او کمبود پکی نشته دی او دی ایران جنجالون هم اوز پا منتی لحاظ مخصوصا زمان پا گواند ملتونو که ختم شوی دی او وضعیت دی خواهد روان دی چی دا ستونز سر حل شی. ولی پار صورت دا دی پاکستان لار بندی دل وغان سوداگر رو بندی دیر منفی عریضه کوری دی تقریبا شاو خوانه زر کانتینرون از منگلتا بند پتی دی ترانزیتی لاره که نای وازی دوی واردات بند شوی دی، بلکه هم دارنگا کانتینرون چه دی بحر از خراغل دی دی ترانزیت توگه دی پاکستان سا تیریگی اغام پتاب دریدی لی دی او دا لوی استونزه دا شاو خواه تر میلیارد دالار سخه زیاد تاوان خصوص سکتور در افغانستان ترسیدی او مارکت هم ضرر کهی بدهی چه دقا اکثرا خواله دیدیم صفا غوری دی مثلا شکری دی هم دقا خوراکی مواد اکثرا دی چه در نور یواده نسخه اندی پاکستان لیر افغانستان ترسیدی دی.
افیزی صاحب، په دې وروستیو کې نه یوازې د طالبان حکومت بلکې خپل افغان سوداګر مې دا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي او څه یې تکا ورباندې کمه شوې ده، اوس یې تاسې دغه د تاوانونو یادونه وکړه. افغان سوداګر هم یې دا کوي چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي دي، درې میاشتې ډېر وخت دی. څو ورځې مخکې پاکستان حکومت وویل چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځي. څومره د اتکا کمه شوې وه په دې وروستیو کلونو کې؟
خود داسه دی چه در ضرر خوشوی دی اما جوان خود پتب ندری دی نوری لرشته دی مثلا در پاکستان اغا شاین چه پاکستان سخراته دیره دی ایران لرشته اما متاسفانه اوست در ایران وضعیت چکل پیچن شو منگتا یواز در شمال بندرو نپاتی دی که چین بندر را خلاص شی دا بدیر گتواری زکا چین دوی لوی مارکت دی هم دی صادرات لپار هم دی واردات لپار اما متاسفانه چینایان تروس پوری دا تا حکم دی کلی چی دا زمان پولا او بندر دوی سر خلاص شی اوس محال منگ دا لیری لارس خگتا پورتا که او او دا دی افغانستان لپارا ضرر کهی قیمتون یعنی دی سوداگری قیمت لوری او کاست آف بزنس به اصطلاح زیادی گی او دا بوج بیار ازی پا مستحلک بندی پا خلق بندی چی خپلا هم دیر واسن نلری پا دی خاطر از منگ اولادیز دا غدی چی دن آغا بدیل دی واردات دن پا افغانستان کی تولی چی او دا امکان شتا او لنیک مرغا تر دیر بوید پوری تو خوانان دا کار درست ترسر کری دی او پا دیر اقلامو که من خود کفای ترسیدیم
مننه استاد بیرته در ترګر زما ستنګ سپ تاسو سم ستړي مشه مننه چې تاسو بلنه ومنله پروګرام کې سره ګډون کوي لکه چې فزیسي بیا دونه وکړه د نننه د افغانستان د تولیداتو امکان شته خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور ګوندیان هم شته کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګوندیان لري او د بریښنا ډیره برخه له دې هیوادونو راځي آیا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کړي؟ ولې موږ کولای شو تاجکستان، ترکمنستان یا د ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات او واردات ورته ولرو؟
سلامونه نیکی هیلی میرمن سیال تاسو قدرمنه کزی سیبا و طولو قدرمنه آوریدون کتا بلکل په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ظرفیت شته ده نه یوازې دا چې موږ که چېرته په باندې کار وسي یو خپل مارکیټ په باندې مشبوکو حتی د امکان شته ده چې موږ صادرات ولرو په ډېرو مواردو کې او د ولسمشر غني د تلاشونو په سبب باندې بره علاوه د ترکمنستان او د ازبکستان قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل او په ډېر ارزانه قیمت باندې له هغه ځاینه واردات کېدل د پاکستان د کیفیته د وړو د بدیل او په ډېرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و اما له دې نه ورهاخوا مهمه دا ده چې په افغانستان کې په خپله باندې په 2014 کال نو وروسته تر 2016 کال پورې په دننه کې زیربناوې جوړې سولې د لپاره چې موږ په خپل هیواد په خپل کو د لیږي صنعت وده وکړي صنعتي پارکونه جوړ سول د کابل په شاوخوا کې د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه اولی کانسپټونه او ډیزاینونه حتی زیربناوې د باریکاب صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره آلته پکې ځایونه جوړ سو سرکونه برق ټول هرڅه تکمیل سول حتی نمرې وویشل سوې تجارت د سلوبي صنعتي پارکو او پام دې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې په ننګرهار کې په کندهار کې مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امې ډیزاین اوسه امې هغه فیزیبلټی ستدي اوسه امکان پذیري ټول ورته برابر شوی اما متاسفانه د افغانستان د جمهوری نظام په سقوط باندې په افغانستان باندې څه وډاله حاکمه سوله چې هغه انساني او بشري قوه چې د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هیواده وویستل سوه که موږ د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو بشری قوت لازمه ده متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان او از دغه خوشبینی سره موافق نه یم چې په دا اوسنی شرایط لاندې موږ دې وکولای شو افغان سوداګر دې وکولای شي یا
و بخی استانی زب و بخی نیزر استاس خبر قطع کنم تاسی دم نبی بشر دبشری منابی دوونو مکرچه با فنسان کی بکافی اندازه نشته مکم کشورت خزینه محصولین لرون دغه الکان کوشتا پانتونون هر کال فارغیگی که غبار بر عرب برخی که ویدوی نشی که ولی دغه تشه چه پتیرو د سقوط سره منځ شوې ده د ظرفیتونو وتلې له افغانستان دوی ډکه کړي یا د خلک شو د کار له نشتنه سره ټکوي دوی پکې ځای په ځای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي. یو برخه خو دا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسي جوړوي او په هغو ځایونو کې چې خصوصی شرکتونه یا عام وګړي توانای نه لري حکومت په جمعي توګه باندې یو قوي قوه په صفت راځي او سرمایه‌داري کې او هغه داره چې نصاب باندې په کریکولم باندې له نړیوالو سره نړیوال پوهنتونو سره په اړیکو باندې دا د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر شوی نه وزه صفر شوی ده بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودلو دا مسایل دي. کنه راځي مثلا یو څوک راځي په پوهنتون کې یا په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساینسي تیوري تشریح کوي هغه راخل کېږي دبول کېږي. نو یو دا برخه ده چې په عمدي شکل باندې دا نصاب تخریبیږي شړیږي د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق یې ځپل کېږي. بله برخه دا ده چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیوبندي نصاب ده تشویق داسې معیار داسې چې هر څوک چې په دې نصاب کې وي هغوی ته عاجله توګه باندې د ژوند امکانو ته برابرېږي په طبیعي شکل باندې امر خواته میلان زیاتېږي. او اوس موږ تاسو خبرېږو چې په دا څلورو کلو کې تقریبا 20,000 تر 25,000 مدرسې جوړې شوي دي. دا یو بدیل انتخاب شوی. نو دا برخه چې ده حتی که پوهنتونونه موجوده هم اوسېږي د پوهنتونونو کیفیت بې نهایت ټیټ شوی ده. د کانکور اشتراک له 300,000 شاګردانو نه 80,000 ته راټیټ شوی ده. په درې لکو کې یو سلو 50,000 به نجونې وي کنه که 50,000 دی ونیسو یو لکو 50,000 خو هلکان وو دغه یو لکو 50,000 نه هم 80,000 ته راټیټ شوی ده. نو موږ ګورو چې کال په کال باندې ورځ په ورځ باندې دا قوه ځپل کېږي دا له منځه وړل کېږي د فایده کېږي او په داسې یو شي باندې بدلېږي چې یو څوک به سند ولري اما د هېڅ کار تولید ظرفیت به نه لري.
یعنی مهارتونه چې اړتیا دي په دې برخه کې چې هغه وکولی شي وختن د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي هغه په ځوانانو کې نشته. ده او دغه برخه کې هغه کسان کار کوي چې مسلکي نه دي. مننه ستانه ګزه صاحب. افیدي صاحب که تاسو راته وایاست مخکې مو د تولید یادونه وکړه چې د افغانستان دننه ظرفیت شته چې تولید وشي. دغه تولید چې تاسو یادونه کوئ په کومو برخو کې کوي؟ ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې په معدنونو باندې همدارنګه د افغانستان په تیلو په ګازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کېږي خو هېڅ داسې یو نتیجه چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته. ده دغه تولید په کومو برخو کې کیدلی شي؟
اول خو باید تاسو ته ارزو کوم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري. کله چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي او په این زمان کې امنیت ته ضرورت ده. مخکې د مثال په توګه د بینالمللي مرستې افغانستان سره ډېرې وې اما څه شتون نه درلودل. امنیت نه و. د یو ولس خو بل ولایت ته تګ ډېر مشکل و. دننه په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي. په دې خاطر دا خپله یو لوی خنډ و د اقتصادي ودې په مقابل کې. او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېر ستونزمنه وو چې یو ګشت حکومت ته یې مالیې ورکولې یو ګشت په لاره کې دوی مالیې ورکولې دوه ګشته دوی ورکول مالیې او دا تولید بالکل په ټپ درولی وو. اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري دلته خارجي مرستې نشته دی. د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي. او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه ده. او په این زمان کې د کډوال دي خارج از خارجي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر خدا تیر سلور کال کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. او دوی هم یو بوج دی یو بادی په غزي اقتصاد دی افغانستان باندې. نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. ولې په این زمان کې څو شیان زه باید درس وکړم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قطعي نشته دی. هر شی په هر ځای کې پیدا کیږي او د ولایتو ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاری دی. او خصوصي سکتور د افغانستان د ټول د ثابت او دوراني پانګونې همدلته کړي دي. دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري تیل ګاز د ټول انحصار د دولت نه دي. هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی. اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګار هشې پیدا کیږي. دا چې خلک قدرت د خرید نه لري همدا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې د انفراستراکچر جوړ کړي او رفای عمومي لپاره ورودانګي. همدا چې دا ځای کار دي پیدا کوي دا په خپل ډیره سخت توره ده. اوس مهال شپږ ځای کارخانه لرو تقریبا شاوخوا. اما برښنا کافي نه دي. نشو کولای چې په بشپړ توګه د کارخانو څخه ګټه پورته کړو. د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینی اخلو او دا اقتصادیه د کارخانې راټیټي. اما په هر صورت د کارخانې شتون لري د کار کوي او تقریبا یو سلو درې او یا قلم اجناس د دویج یا مثلا د نوشابې غیر الکولي او دا شانې کې افغانستان بالکل خودکفا دي. حتی تقریبا 14000 کارتن په ورځ کې موږ صادرات لرو. منځني شیا هیوادونو ته اوس موږ کوکولازي خان او پسیکولازي او یو تعداد نور د کریستال اوبه هم ځي د ښه کوالټي خوانده. نو اما دا کافي نه دي. پرمختګ شته ولې کفایت نه کوي. او اساسي ستونزه یې انرژي ده. مثلا بشپړ برښنا کامل نه لرو. که دا وای افغانستان کولی شوی چې مثلا لکه چې تاسو اشاره وفرمایي ورته د دې تیل او د ګازو د پروسس لپاره دلته په افغانستان کې امکانات شته. تاسو یې وایاست چې موږ په کال 2011 کې دا لړۍ پیل کړې وه او ایتالیا سره سري شرکتای نفت او ګاز د افغانستان چا وخت مسؤلیت زما په غاړه وو. موږ د دې آزاد اتحادیې څخه 1.3 میلیارد ډالر سهم تعهد اخیستي وو. او په دغه سیرینا هوټل کې د یو ریفاینري جوړولو لپاره موږ خپل دریځ اعلان کړ. حکومتي چارواکي هم شتون درلودل. هغوی موږ سره ژمنه وکړه. اما متاسفانه وروسته بیا خپله حکومت په کال 2015 کې قرارداد چې موږ وطن ګروپ او چینایي شرکت سره یې درلودل چې موږ ته خام تیل راکړي هغه کاندې اوس خو واخیستل. هغه قرارداد زموږ په هوا کې پاتې شو. کنه زمونږ تعهد هم دا چې په کال 2010 کې افغانستان 2.5 میلیون ټن تیل او 15000 کریل او په یوه زمان کې پولیکلین او نور غنیا د موټر دا شاید تولیدول. متاسفانه دا نه شو. اما اوس هم دا امکان شته په بیروقراتیو کې موږ کولی شو چې د تیلو د وارداتو پر ځای یا د ګاز د تولیداتو پر ځای نه یوازې وارد نه کړو بلکې امکان دې شته چې موږ خپل د زیرمو په پرتله کولی شو چې صادرات هم وکړو. یعنې اوسپنی شیان چې تقریبا 2 میلیون ټن په کال کې موږ ضرورت لرو دا کولی شو د نه په افغانستان کې تولید کړو. یعنې داسې معدن موږ لرو مثلا جګک معدن 2.9 میلیارد ټن سلري که 10000 ټن په کال کې موږ تولید کړو 10 میلیون ټن دا د سل کال لپاره یوازې دا معدن کفایت کوي.
افیسه وبخې ساس خبرو کې مداخله کومه تاسو چې د انرژي د ونو کړه په دې رسټیو کې فکر کوم د 2015 کال روسي میاشتو چې طالبانو حکومت اعلان وکړ چې چینایي شرکتونو سره د امداریا د نفتی حوزې قرارداد لاسلیک کړی دی چې دوی به دغه تیل اخراجی او غازو برخه کې همدارنګ د مس د مس اجیګاکتیا د ونو وکړه د دې قرارداد هم شوی چې نه شرکتونو سره خو ډېر جزئیات نشته دا چې د شرکتونو څه کوي څنګه خپل کارونه مخې ته وړي نه د طالبان حکومت څه وایي او نه د قراردادونه داسې خاص جزئیات رسنیو ته راځي فکر کوي لکه څنګه چې لازمه ده د دغې ماتنونو استخراج روان ده یا څنګه چې لازمه ده هغه سي ګټه افغان ولس ته رسیږي
او وخت تاسو له کوم شهر چینی شرکت سره چې اول خو یو بل غټ دولتي چینی شرکت سره قرارداد وو چې هغه وطن ګروپ هم ورسره شریک و دیرش سلنه هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو او بیا وروسته دوی په یو کوچنی شرکت چې دا په اورومچي کې ثبت و هم د سینکیان په ایالت کې هغې سره دوی قرارداد وکړ چې دا د دې پانګونه تقریبا 550 میلیون ډالر و اما هغه اصلي اولي شرکت تقریبا 11 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه کړې وه چې هغه بیا نه شو هغه ختم شو ولې دا دوهم یې هم خپل تعهدات ترسره نه کړل تقریبا 15-16 میاشتې کېږي چې دا قرارداد هم فاسد شو او اوس مهال هغه څاګانې څخه تیل ایستل کېږي هلته یو کنسرسیوم جوړ شوی دی د زموږ همکار او دوست ملګری ښاغلی حاجي شهید کریم خان هاشمي چې اوس مهال رئیس اتاق تجارت دی د یک کنسرسیوم جوړ کړی دی چې تقریبا 1400 تنه د دیزل تولیدی دی د تیل خام داخلي څخه او یو مقدار هم مازوت تولیدی چې هغه مازوت بیا صادری ازبکستان او قزاقستان ته دا اوس جریان لري ما په خپل د اماراتي شرکتونو دا کار کوي او بیا خرڅي زمونږ په همکارانو باندې او دوی بیا په خپل لیګانو کې چې کوچنی کوچنی دي او ډېر غټ نه دي خو بیا هم دوی کولی شي دا سلول لکه تن دیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړی وو دا خدای یو کوچنی ګام دی په دغه کله مزمنګ ژمنه هغه وخت کې دا و چې دا 2 میلیون ټن به تولید شي داخل یوازې تیل او غاز او نور پولیتیلین هم تولید شي بیا هغه تر څنګ کرل تولید شي د سړکو د جوړولو لپاره ډېر ګټور دی موږ باید وارد نه کړو اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دغه دی چې ځینې تولیدات زموږ چې دي بشپړ نه دي یعنی موږ د نیمه پروسس شوی شیان دی مثلا ایران څخه او نور یو ځینې څخه وایدو د نن په وسان کې بیا بشپړ پروسس کوو او چې هلته هم بیا ترنګل شوی دی ډېر کارخانه زمونږ هم بیا نشي کولی چې تولید خپل وکړي دغه لپاره ډېر د غلوی اساسي کارخانه ته ضرورت شي یو کارخانه د زو دی اهم چې یو 10 میلیون ټن یا 15 میلیون ټن باید تولید وکړي او دا ریفاینری د تیل او ګاز چې دا ملي تولید هم ضرورت هم تولید کې او په یوه زمان کې صدرات لپاره هم باید چمتووالی ولرو دا باندې باید تحقیق شي
افیزي صاحب څنګه سم پته مده کلن راته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغه دوه برخو باندې تاسو یادونه وکړه ځکه چې اوس امنیت شته سرمایه ګذاري وشي یعنی افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي ځکه د سیوري وړي فابریکې په افغانستان کې شته چې د زو بیان په برخه کې کار کوي د پښتنه تاسو ته راځي
دا دا شته دا اوس مهال هم جریان لري د زمونږ په اتاق تجارت او سرمایه ګذاري او اتاق صنعت او معدن کې ډیر هلې ځلې روانې دي چې د یو لوی ریفاینری لپاره دوی کار وکړي هندي پانګوال راغلي ول دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل او په خپله لنک مرغه افغانان په خپله د شتمنۍ لري او موږ هلته دا وړاندیز کړی وو چې د سهامي شرکت جوړ شي چې هر څوک بهر کې میشته افغانان دي که دننه یا خارجیان هر څوک کولی شي چې مثلا هر دقل هر سم زر دلار وي هر څوک وسس خه پوره وي چې یو سم پکې واخلي دا امکانات شته دي کار روان دي هم د اوسپنې د زو لوی کارخانې لپاره هم د هغه تیل لپاره خو مخکې موږ دا ټول شیان تکمیل کړو هغه خو هغه فیزیبلټي ستدي هم شته دي پلانونه هم شته دي هغه ته آفرونه هم موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول اوس متاسفانه چون افغانستان پرسمیت نه پیجندل شوی و دی خاطر اغا های ماشینری منگ بندی دوی مستقیما نخرسی به یو مانیش تدی چو باید پا بندی یو لارو تپیدا کن
مندنه مندنه کرودان سانگزه سیب که تاثیره تا وایس لکه سنگه چه افیسیسی بیاد منوگه کرده در افغانستان دننه د لوی فابریکو د جوړول لپاره کار روان ده او ظرفیت هم د دې شته چې په افغانستان کې د تولید وشي تر څو د اقل د کومیت کچې افغان سوداګر یا افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو لري له دې راکمه شي او یو څه خلاص شي. ستاسې په باور د امنیت سربیره چې پخوا په افغانستان کې امنیت نه و او ستونزمنه وه لکه څنګه چې حافظي صاحب وویلې یو ولایت نه بل ولایت ته سفر کول تاسو په هغه وخت کې کار کړی د امنیت نه علاوه نور څه ستونزه وه چې په هغه وخت کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام ستونزې پر ځای دي؟
مننه صاحب، اول خو دغه یو نوشان ده دی امنیت نشتوالی لومړۍ پوښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت چا خراب کړی وو او په څه دلیل یې خراب کړی وو. که نه کله که چېرته موږ یوه مخاربه قوه لرو چې هغه راسي د یو هېواد د رفا مخنیوی وکړي او د هغه لپاره خنډونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هماغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او بیا موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ نه په عقلي لحاظ په هېڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیف قوت نه د یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتلل شي او ګرې توقع دا اوسېږي چې دا کار ورکوي دا موږ په ښه والي باندې ده. لومړی دا او دوهمه خبره دا ده چې افغانستان صاحب وویلې چې د افغانستان خصوصي سکتور کې توانایي شته ده او هر څه ښه دي کافي نشته ده، اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري. دغه په خپله یعنی موږ څه غواړو ووایو، د خلکو د خرید توان ولې نشته ده؟ چې په ټول دنیا کې چا خو دا دعوه نه ده کړې چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غوړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایداري مملکتونه لرو او راوړلې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې پخوا په تیر کې هم مشکلاتو او اوس هم د ژوند کیفیت یو له معیارونو نه داسې ډېرې په اساس باندې باید موږ وګورو. څلور کاله مخکې د افغانستان خلکو په حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونو وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هېواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې حافظي صاحب وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نه سو پټولی. 8 میلیونه خلک، 8 میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجودې دي، تحقیقونه په باندې له معتبرو سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره 8 میلیونه خلک کور سره موجود دي. 40 میلیونه تر 50 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. 90% تر 50% ټولنه بیکاره ده، هیڅ کار نه لري، په کور باندې ناست دي. هغه وخت کېږي نه تنها مېرمنې سړي نران مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدله او یو سرمایه وه، او په د تیرو په وروستیو لسو کلونو کې له 2014 تر 2020 پورې موږ په دې باندې فعاله ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپله خوښه باندې راوګرځي او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو، ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل د دې لپاره کمپاینونه. اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په توګه ورسو. هر وړکی حرکت په افغان ټولنه باندې بې نهایت تاثیر لري او افغانستان ډېر څه لاسته ورکوي. کله چې موږ د معدنونو ظرفیتونو ته راځو، د معدنونو ویستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که چېرې طالبان چې کوي هغوی خو خپلې پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي، اما یو ډله چې ولسی مشروعیت ونه لري معدنونه د ولس سرمایه ده، نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ ته او لیلام ته اماده کړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان معدنونه په لیلام باندې چول سوي دا ملي خیانت ده چې طالبان کوي او په دې سره که چیرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې له دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وي. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لیک په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي، په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجود وي، نه د ولس خوښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یوه خاصه ډله راځي د افغانستان په معدنونو باندې چې کار سوی ده څه رقم کار کې سوی، یوازې په زغالو باندې په بې پېښینه په بې نهایت په رحمانه ډول باندې کار سوی. هغه د دې لپاره وو پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته سوی وو. د پاکستان د دیفالت سره مخامخ وو، اقتصادي کلاپس سره مخامخ وو، آی ایم ایف ورته نوره قرضونه ورته ورکوله. دوی راپاڅېدله بله د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل کړه. که یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه وو، نو
که زه ستاسو خبرې یو څه لنډې کړم، ستاسو د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې افزي څه بیات کړو، دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاروي، او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې. همداسې ده،
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کېده او ګڼل کېږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې، د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي، دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده، په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای دې کار ته خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه افزیس تاسو د ستنګزیس به دې خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض دی چې زه خو د خصوصي سکتور د افغانستان ډېر کلونه مسؤلیت مې په غاړه، اوس مهال هم هغوی سره خواخوږي لرم، هغوی سره ارتباط لرم او د هر سره په تماس کې دي. زما له نظره زما یو کتاب شته، اکونومیک پاتریوتیزم، وطن پرستی اقتصادي، او هغه وطن پرستی اقتصادي ما د خپل همکارانو په کې لیکلي، او هغه دا دی چې یو نفر مثلا میرویس عزیزی او تک $100 سره ورغلی خارج ته، ولته پیسې ګټلې دي، راغلی دي په افغانستان کې بانک جوړ کړی دي، دا کوم ځای خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دي، او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دوی ژمن کړی دي چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په یو 500 هیوادونو کې دا مشته فنان دی، بزنس لري، تجارت لري، فابریکه لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی، او دا حکومتونه راځي او زی ول خلک خپل ځای دی، هیواد خپل ځای دی، او کله چې ملت خپل ځای وي هغه دوی خوري، هغه کالی ته ضرورت لري، هغه سون مواد ته ضرورت لري، او نور شیانو ته ضرورت لري، ساختمانی مواد ته او نور شیانو ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اکله تجارت وکړي او خلکو ته خوراک وویشي، او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي. او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت، ټول زموږ زیرمې 5000 ټنه زیرمې وي چې هغه هم روسي ټکنالوژي او ډېر زړوي د تنګي تیلو څخه چې راوتلې، دا ټول کالي دي د تیلو بوی ورکېدل شېنده. اوس مهال ډېر مدرن تنګون تقریبا 3000 تنګي تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو، چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح دی لندن او فرانکفورت کې دا جوړ شوی، دا ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت کې شوی دی.
او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوي دي مخکې ورکړل شوي دي لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا اتلس کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوي دي او یو تیږه پر بل تیږه باندې تروسې کېښودل شوي نه دي. دا قرارداد دی او مدیه هم مخکې همدغسې وو او هغه اوس مهال په خپله د افغانستان نیکي او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي هلته په خپل ریفاینري کې دا پروسس کوي او د وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفع کېږي. 3000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یادیږي هغه تولیدېږي په افغانستان کې. دا خو میدان افغانستان دي. دا خپل معدن په خپله دوی کوي. دا چې پیسې بیا څه ډول مصرفېږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دي. چې دا شفافیت شته که نشته دی اوس خو ما عرض وکړل چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دي، په د معدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دي او د ګمرکي محصول دي. نور حکم بل عاید نشته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما عرض وکړل چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینالمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینالمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېشرط مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي. په هیڅ شاید په هغه کې اوتیزات مفسد خلک وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي. علل اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي. دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلاتو سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطن پالنه ده. په دې خاطر زه د سنګزین صاحب د نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم.
مدنه کور ودان سنګزه سه کچری تاسو دغه پړه ته وایست د کډوالو موضوع پړه باندې د موضوع نه یو سره ووزو. تاسو یاد ونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی. د لاو دوی چې په پاکستان او ایران کې و وقن په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي، خو چې افغانستان ته راستنه شوې. افزي سیب یاد ونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې او بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده. له دې نه وړاندې ډېر خلک بیکاره و. دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکاره خلکو ور اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري. یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زور سره د اهمیت په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده، ځکه د تحمیر باندې. اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو. موږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلام سي او هغه پیسې در وخت چې د افغاني ټولنې د سرکوب کول لپاره د ګټه تر وخت چې موږ دی وایو چې موږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید موږ خصوصي سکتور ته متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیسه او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي. ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري. له خارجي رسمیت نه هغه یوازې په سکتور ته چې ګټه پکې رسي هغه به ترنه پرېدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ولري. خلک مشروعیت ورته ورکا که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري. په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارانتي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان اتلس کلو پورې عمر رسېدلی، که له اتلس کلو پورته ټول افغانان شپه او ورځ څلیر ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابعونه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې مونږه د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي په افغانانو حاکم کړل شوی اوسېږي او فکر لدینه چې په اقتصادي واده په اقتصادي فرصتونو باندې تولید باندې مارکیټ باندې روابط باندې لدینه د افغانانو فکر راوښتل شي او په دې کې بند کړی شي چې تشناب ته ننوځي اول فکر کې دي چې چا په فکر کې دي او په دې او دا د ټولنې اومده بحث وسیږي په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفیږي له داسې یو حالات کې موږ نه سو کولای په داسې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کیږي ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه و یو خدای چې مستقیما له هواده وتله هغه نبوغ هغه ابتکار هغه قوت چې په نوي نسل کې موجوده و چې دوی وتوانېږي ابتکار دي وکړي خلاقیت دي وکړي او د دې ذهنونه دي واده وکړي هغه هم هر ورځ وزن کیږي هر ورځ یو نابغه په یو چړې باندې بدلېږي
په بخښنه سره کده حکومت له سطحې لږ د موضوع راوړه کو خای حکومتونه که طالبان د کتر جمهوریت ته یا علاقه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لویه کچه باندې زمينه نه ده برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو یاد ونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدې ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې یو کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي دنده د افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانېږي چې خپل ځان په جوړونه باندې حداقل د راتلونکي لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت هغو طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مېرمن سیال په اوسني حالت کې کله چې ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول شوی اوسېږي په داسې حالات کې د امید څرک نه لیدل کېږي یو برخه یې ده چې هر څومره زر چې کېږي خلک لاس په کار شي او لارې پیدا کړي مناسبه لارې پیدا کړي له دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامیز شکل باندې په عقلاني شکل باندې له دې مشکل نه ځان وباسي اما بغیر له دې نه چېرته موږ ولسته وایي ستاسو په خپل یو کار کولای شي او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل دی دوی دا مشکل د ځوانانو نه ده مشکل د خلکو نه ده مشکل په دې باندې حاکم کړل شوی یو سیستم ده چې دوی تباهه لپاره ده زه نسم کولای متاسفانه دا امید چا ته ورکم چې کولای شي یو څه وکړي ځکه چې موږ ته لاسو کې دی خپل ځان ته بزوريږي اما مشکل دی نه ده مشکل د پاسې باندې تحلیل شوی ده
مدنه افسي صاحب کله چې دغه پاپا ایران کې لارنه پایل شو له دلته پاکستان د کډوال ایران نه کډوال دغه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغلل په بازارونو کې د خوراکي توکو په یو کې سخت بدلون راغلی ده او سوداګرو باندې ملارې تړل شوې دي دلته کله چې لار وتړل شي زه خو د خپل شاهد وم چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و ایا همدغه سی په د فتنې توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي ک نه سوداګر بیا د غډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل به دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخه د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده کدا که څنګه یو خو بیا سوداګری زوري وکي خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلول لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی چې دا مشروع ګټه منل شوی یو خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغه امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل دی جوړ د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنا دي د قاعده نه دی علاوه اکثر خلک چې دي ډېر یو کم ګټ سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقې جالیه بولی او فکر کوي چې دا سنت دی پیغمبر دی نو ډېر په ژمنتیا سره خپل کار ترسره کوي یعنی صدقاره خدمت کوي اما محتکرین او ځینې خلک هم شته دي چې د اوضاع څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکلکي چې پیدا شي دوی خپل د جیب په فکر شي دا هم شته دی اما قانونا باید دوی سره برخود وشي او چلند وشي ولې دغه لیکمرغه پیدا دي دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړي توګه پاکستان سره او په ایران کې لاریونونه دي بل حل لار افغان ولس ته او افغان سوداګرو ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی یو نړیوال په افغانستان کې د لوږې خبرداری مرکزي د اقل یو لنډ مهاله حل لار وي چې ام افغان سوداګر ګټه وکړي او عمل ته افغان ولس ته خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي
کو دا خو جریان لري دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي ما مخکې ارزو کړ چې دا یو جغرافیایي جبر دلته شتون لري چې مثلا لند لار د افغانستان او هندوستان ترمنځ هغه مځکنۍ لار د پاکستان ده او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره کول لار موندلې کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده دا چې هلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي اغیزه کولی شي ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی اول دا چې د زیر میکم چوي دی سوداګرو په ګودامونو کې مال نه دی هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژي زیر مینه لرو یو ودونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت نه ضرورت لپاره دی زیر ملي چې ستراتیژیک ذخیره په نوم یادي هغه شی نشته په افغانستان کې نه پخوانی دولت کې او نه اوسنی دولت کې شته او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمنی ولري چې دا کار ترسره کړي اما غني کومره دا خصوصي سکتور د افغانستان د سون مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونو لري او د ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شایان شته دي په دې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه ولې په اوګمال کې او منځمال کې دا ستونزمن وي او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ شیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوو یعنې چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخليږي او دغه ترانزیت د پاکستان په تر درېدلې دي او ترانزیت د ایران هم تکړه دي ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري او په دې خاطر زما ولاندیز هم دغه چې واخلو د ملي تولید باید زموږ هغه ته ورسیږي چې بدیلي واردات دننه په هیواد کې تولید کړو او دا چې کوم حکومت تلته حکومت کې هغه دوهم خبره ده اصلي خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورت لري او د خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي
مننه فزی صاحب کور ودان تاسو سره بخته په منیو کوچې د ریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلي سنګزه سپ تاسو برا شمه تاسو په باور څه حل لارښتا په اوس مهال کې پلان مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له د سې واغه سره مخ یو یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره ژوندۍ پاتې کېدل لپاره په ټول تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي حتی ک د اوسني شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک لري وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ژوندۍ پاتې کیږي او کوشش کوي چې ژوندۍ په باندې پاتې شي دا شکل باندې به د ما پیدا کوي یو بدیل به پیدا کیږي خوانه اما د دایمي حل لپاره چې چیرته موږ ګورو دا اوسنۍ حالت غیر قابل پیش بینی سره د دې وزنې حل لار اداره چې افغانستان د سیاسي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط د مملکتونو سره روابط د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا د خلکو په خواخه باندې وي د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي هغه مشکل چې خلک نه غواړي
د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره یا زرګری جګړه ده یا هر څه ده په دې کې نه خلک پکې دخیل دي نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر پیشبیني حالات نه راووځي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته چې د مملکتونو ترمنځ وسیږي هغې خواته ولاړ سي، لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي، تصمیم وکړي، د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخیستل سي او د یو حکومت پته ولاړ سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبرې سره موافق نه یم په چې اول به د هېواد دننه تولید برابر کړي، فکر کوو بیا حکومت دوامه خبره. حکومت اوله خبره ده، تر څو چې حکومت نه وسیږي نه سرمایه گزار زړه کولی سي چې راسي په ډاډه زړه باندې سرمایه ګذاري وکړي. سرمایه په خطر کې ده، څه وخت د کوم ملات د طبیعت ورته خرابیږي او د دې سرمایه ټوله په یو ورځ کې له منځه وړي، لکه څنګه چې د اوس په یو هفته کې هیڅوک خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په خاطر باندې لاړ نه هزاره کنټینرونه بند شوله. دغه حالت چې ده دا هیڅ چا ته قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه ګذاري نه کوي، هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد وکوي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده. ولس باید سره راټول سي، فکر وکړي او یوې حللارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې سي، بیا کولی سي چې افغانستان یو سم مسیر ته برابر کړي او له دې اوسني حالات نه راووځي. افغانان هم سرمایه لري، هم منابع لري او هم د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی سي چې وي کوي با عزت ژوند او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه کورادان سالک زسیب له تاسې چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو ورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبرې اورو چې د پاکستان سره د لارې د بندېدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاوانونو په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندېدل دی. اوس که تاسو وګورئ له تیرو دریو میاشتونو د لار بند ده، د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګېدلې دي او بیا لاغې نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې ډیر سوالونه را پیدا کړي دي چې آیا له دې بنبست یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیښیږي د موږ د تجارت کچه به بیا کومې خواته دي. اوس که تاسو وګورئ موږ په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي، د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نسو راوړلی، په ایران بندیزونه دي. هغه چابهار استثناء د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چابهار ته د کښتو تګ راتګ دا خپل یو مشکل ځا موضوع ده. وسره په څنګ کې له پاکستان سره د موږ د لارو تړل یا د موږ د ترانزیټي مالونو نه راوړل دا 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 یو ډیر غټه بحراني موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او په هغو باندې تحریمونه لګېږي، د ایران له لارې مالونه نه صورتلی، هغه پاکستان له لارې راتلل چې په هغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره په څنګ کې ساختماني مواد دي، بعضې کالي دي، نو دا اغلته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنوشت اوس که چیرې په ایران باندې موږ دا مسیر په چابهار اړو، بیا چابهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګي ونیسو. علاجوار لاره ده د ترکمنستان له لارې دغه سي ترکیه، هغه ته هم باید موږ آمادګي ونیسو. کچېرې په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لاره فعال کړو. علاجوار لاره دغه سي هغه ته په کتو وس په نړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دې نه چې بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لار دی د چین لار غوره کو د چین ا چین لار نه داسې پوزبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو د دې لپاره باید د دې لارې د فعالیتو لپاره هر ساجل باید حکومت سکتور تجاران ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصله کړو د وسلېدو دوه لارې موږ لرو یو ځمکنی ترانسپورت دویم ریل په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو کوم مشکلات لرو خپل شخصا په دې لارې کې فعالیت کوم له کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی یار خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیو کو بعد لاغه اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لاره د ریل لارې منظم کو څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات کو په دې انتقالات کې د حکومت خالی وظیفه ده نه د ټیکس او محصول دی واخلي د دې لارې اقتصادي فعالیتل د دولت وظیفه ده اگر کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجاران اضافه ورکړي دولت باید صفر کړي ځکه دولت موږ د یغې لارې بدیل حکومت باید تجار ته صنعتکار ته باید سبسایډي ورکړي کچیر دې ته باندې لار ګرانیږي مالونه په ګرانیږي باید محصول ورته راکم کی محصول ورته صفر کی په بدیلو لارو باندې ځکه تجار بل خو نه اچي تجار به تکوي کوي نو د دې لپاره په ګاډه باندې ټول باید دې ته کار وکړي څنګه کولای شو چې د چین هیواد نه د قزاقستان د قرغیزستان د لارې د ازبکستان د لارې افغانستان ته مالونه ارزانه اسانه او زر را رسولای شو په دې کې د ټولو همکاري ته ضرورت ده تر هغه موږ بیا د دې همسایګانو د ناسالم رقابت ښکار نسو او تجارت مټکنای نسی او په خلکو باندې مو مالونه ګران نسی او تجارت او صنعت او کاروبار او اقتصاد مخدای نه خواسته بیا متضرر نسی او بیا ونه دریږي نو د دې لپاره حکومت ته په کار ده جام سکتور ته په ګډه باندې د دې لپاره باید ها کوټلی ګامونه سی روسته بیا په استراری حالت کې اخلو لاوله باید امادګي ورتول
ملټ وزلم ارمان یارا درد پیدا غنا پخوان یارا ملټ وزلم ارمان یارا درد پیدا غنا پخوان یارا در بدر پوسیشلی ونیارا دیر پر داغون پخوان یارا ملٹ وزلم ارمان یارا دیر پر داغون پخوان یارا چرا قتل پر میارا درد پر داغون پخوان یارا ملٹ وزلم ارمان یارا درد پر داغون پخوان یارا ملٹ وزلم ارمان یارا درد پر داغون پخوان یارا ذاکر پہاڑ ملٹ وزل یار مان یار دیکھ پریدا بنا پسند یار